سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه سفي ولاستان اگزایم ده ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پایل په خبرونو کوو په کابل کې د لوی جرګې تالار ته نږدې د پولیټیکنیک پوانتون مخته چاودنه شوې ده د سیمې اوسیدونکو ویل چاودنې وروسته د غلطه د سپکو درنو وسلو ډزې هم روانې دي د چاودنې د سیمې سره نږدې د لوی جرګې په خیمه کې د طالبانو لوري د سلګونه دینی عالمانو لوري غونډه ده لا معلومه نه ده چې چاودنې او ډزو د غونډې ګډونوالو ته کوم زیان رسولې کڅنګه خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور په خپل ټوټر لیکلی چې غونډه په خ نظم او آرامۍ سره روانه ده او د خبره هیڅ مشکل نشته اخوا د آزادګانو د ملي جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې وسلوالې ډلې لخوا په فیسبوک باندې په یو اعلامیه کې ادعا شوې چې د دوی بریدګرو د لوی جرګې په تالار باندې نن چې پکې د طالبانو لخوا دغه غونډه روانه وه برید کړی دی د دغې جرګې په اعلامیه کې زیاته شوې چې طالبانو اوسنۍ جرګه د ښځو روشنفکرانو همدارنګه د بیلابیلو مدني او سیاسي ګوندونو له غړو پرته ترسره کوي وړاندې به په دې اړه نور جزئیات هم واورئ په پام کې د چنن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې لورسته مرګونی زلزلې راپدې خو په د افغانستان د کنګل شوی شتمنې د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث وکړي واشنگتن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې آزادیدونکي پیسې د افغانستان له خلکو سره په مرستو ولګیږي د طالبانو حکومت مالی وزارت د طالبانو حکومت د مالی وزارت وی په تیرو لسو میاشتو کې یوازې د پکتیا تخار او نیمروز د ولایتونو له ګمرکونو څه باندې 4 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دغه وزارت په خپل فیسبوک ادعا کړې چې په یادو ګمرکونو کې د فساد سره جدي مبارزه شوې او دغه لړۍ به راتلونکي کې هم دوام ولري که څه هم وزارت د دغو عوایدو د راټولېدو لاملونه نه دي په ډاګه کړي خو له دې وړاندې په ګمرکونو کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په سوداګریزو توکو کې د لوړو تعرفو د کنټرول او ورسره په ګمرکونو کې د چارو د چټکتیا خبره کړې وه او اوکراین وروسته له هغه له سوریې سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې چې دمشق د اوکراین ختیځې سیمې لوهانسک او دونیتسک د خپلواکو سیمو په توګه وپیژندلې دغه اعلان پرون د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په یو ویډیوي پیغام کې چې په تلګرام چینل کې خپور شوی و وکړ دونیتسک او لوهانسک چې ورته دونباس سیمې ویل کېږي پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په وروستیو کې د سختې جګړې په ډګر بدلې شوې دي خبرونه مو واوریدل په تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ تر لنډې دمې وروسته ازادي په سپو کې پروګرام د اسدالله الدین په قربتوب مې هیروي
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
السلام علیکم د افغانستان پلازمینه کابل د طالبانو له بیا ځلی واکمنې دوه وروسته د لومړي ځل لپاره د ویلوې غونډې کوربه دی د طالبانو حکومت دغه ناسته د دینی علماو او مخورو سره غونډه بولی غونډه نن سهار 10 بجې د طالبانو د رئیس الوزرا یا کابینې د مشر ملا حسن اخوان په وینا پایل او درې ورځې به دوام کوي طالبان وایي د غونډې شاوخوا درې زره ګډونوال د ټول افغانستان سازي توپ کوي او له هر ولسوالۍ نه خپل ولس دوه دنی علما او یو مخور ورته معرفي کړی دي خو نیوکه کوونکی بیا وایي د غونډې ولسی رنګ کمزورې دی ځکه چې ټول د طالبانو د نظر پلویان دنی علما او مخور ورته بلل شوې دي په غونډه کې د ښځو مدني فعالانو او ځوانانو نه ګډون بل موضوع ده چې نیوکه کوونکی د انتقاد ګوته ورته نیسي طالبان له دې غونډې د کومو اهدافو په لټه کې دي دا غونډه به د طالبانو له کورنۍ مشروعیت سره څومره مرسته وکړي او څومره به یې په نړیواله کچه رسمیت پیژندنې ته نږدې کړي د طالبانو د حکومت بقا څومره له رسمیت پیژندنې سره تړاو لري د ازادۍ په څپو کې پر همدې مسایلو خبرې کوو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د ولسی جرګې پخوانی غړی او د چارو کتونکی کمال ناصر اصولي د اروپا د علماو او امامانو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایی د پهنتون استاد ګلڅانګ المر او د طالبانو ویان بلال کریمی څلور وړو میلمنو ژمنه کړې چې بحث کې به ګډون کوي، خو په سر کې ورزوخ د غونډې د روسیو جزئیاتو لپاره داسې راپورونه ورکړل شوي چې د لوی جرګې شاوخوا ته په نږدې فاصله کې د چاودنې او ډزو غږونه اوریدل شوي. زموږ همکار چې دا موضوع تعقیبوي دا مهال راسره سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړي اوریدونکو ته دا ووایي چې د لوی جرګې شاوخوا څه ګډوډۍ رامنځته شوي.
لودین صاحب، د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د پولیټکنیک پونتون مخته لومړی چاودنه شوې ده. د دغلته اوسیدونکي خلک وایي چې له چاودنې نه وروسته د سپکو او درنو وسلو ډزې هم پایل شوې، اوس چې زه تاسو سره غږیږم دوی وایي چې اوس ډزې کرار شوې دي، خو ډېرې سختې ډزې وي د دواړو لورو نه ترسره کېدې. د چاودنې سیمې سره نږدې د لوی جرګې په خیمه کې لکه وړاندې چې تاسو ویل د طالبانو له لوري د سلګونو دینی عالمانو لویه غونډه هم روانه وه. لا معلومه نه ده چې په دغه ډزو کې او دغه شان په چاودنه کې د غونډې ګډونوالو ته زیان رسیدلی دی او که نه دی رسیدلی، خو د دې غونډې لپاره له تیرو څو ورځو را په دې خوا په همدې سیمه کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. له تیرو دوه ورځو راهیسې د لوی جرګې د خیمې شاوخوا سړکونه د هر ډول ترافیکو پر مخ باندې تړلي او د طالب وسلوالو دغلته امنیتي پوستې هم زیاتې کړې دي. د جبهې ملي ازادګان په نوم باندې د طالبانو د حکومت یو ضد وسلوالې ډلې دغه حمله مسولیت منلې دی، ویلي دي چې زیات شمیر طالب وسلوالو ته پکې مرګ ژوب لاړولې ده. دغه ډلې یو ویډیو هم خبره کړې ده چې په دغه ویډیو کې د سپکو درنو وسلو د ډزو غږونه اوریدل کیږي. د نن ورځې د پیخي پاړه باندې طالبانو امنیتي بنسټونو لا رسمي سند ویلي، خو د طالبانو د حکومت مرستيال وایند احمد الله وسیخ په خپل ټوئیټر باندې لیکلي دي چې په کابل کې د علماو د غونډې لومړی ناشته چې دا په خیر باندې پای ته ورسید او د بیلابیلو ولایتونو نه راغلو علماو او مخاورو پکې ویناوي وکړي.
ډیر مننه کورمو ودان. زموږ خبريال و چې په کابل کې د لوی جرګې له تالاره د طالبانو د علماو د شورا او د غراز د مخاورو د غونډې ورستای حال راکوه او راته ویل چې د غونډې شاوخوا د ګډوډیو چاودنو او ډزو راپورونه هم ورکړل شوی. تر اوسه طالبانو په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان ته په منسوب یو ټویټر کې ویل شوی چې غونډه په منظم ډول روانه ده او کوم خاص خنډ ورته نه دی رامنځته شوی. دغه چارواکي البته عبدالنافع ټکور چې د کورنیو چارو وزارت ویان دی پر خپل ټویټر د چاودنو او ډزو غږونه او راپورونه نه دی تایید کړي، خو په ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي ښکاری چې د لوی جرګې د تالار شاوخوا د سپکو ډزو د سپکو او درنو وسلو ډزونه اوریدل کیږي. خپل بحث ته ادامه ورکوو. اوریدونکو، ازادۍ په سپو کې خبرونه اوري کولای سي چې تاسو هم ورسته زنګ راوهئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم: 00 22 11 26 41 01. ام دې شمیره کې واتس اپ هم ده که انټرنیټ لري واتس اپ ته او که نه مستقیم موبایل ته زنګ راوهئ. بحث ته ورزو. لومړی ورزو د اروپا کې د علماو او امامانو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایي استډیو ته وصل دی. فدایي صاحب، ستړي مشي. تاسو چې دلته په اروپا کې له علماو سره تماس لرئ،
ډیره مننه د بلنې نم چې ماتم بلنه راکړه چې په دې پروګرام کې تاسو سره اوسم.
مننه فدایي صاحب. تاسو څنګه ارزوي دغه د کابل غونډه چې نن پیل شوله او سبا بل ورځ به هم دوام پیدا کوي؟
د سیدا چې غونډې په دې تیرو څلوېښتو کلو کې ډېرې شوې دي، لیکن د افغانستان په ټولنه کې علما او دینی شخصیتونه او روحانیون چې د ولس په منځ کې اوسېږي دوی ډېر مؤثره قوه ده او دولتونو اکثره وخت کې کوشش کړی دی چې د دې قوې نه د استفادې په توګه او د خپل مشروعیت په توګه تنې کار واخلي. لیکن تړاو د دې پورې لري چې د دوی مشورې به تر څه هغه پورې عملي شي او آیا دوی په دې خپل نظر کې صلاحیتونه لري او د دوی سره دا امکانات شته دي چې په آزاده توګه باندې د ولس او د ملت غوښتنې طرحه کړي. نو که دا کار وشي، اول خو په اسلام کې اصل شورا دا او په مشورې باندې باید کارونه وشي، او بل دا دی چې افغانستان دې ته یو مبرم ضرورت لري چې دغه سي غونډې چې د ولس د ټولو اقشارو دینی علماو او یعنی د ملت د ټولو اصناف و زنی تشکیل ایوی هاوی را طول شی او دی ملت دی پارا یو دی مشکل دی حل لارا برابر اکی.
فدای سب چه فکر که وی پنورو طولنو که پا آزادو طولنو که دینی علما مستقل دی دوی خپل خبره بدون لکن فشار کوی هماتی چه په قران او په سنتو کې راغلي وي همغه په واضح ډول سرګندوي، فکر کوي په دغه غونډه کې راټول شوی علما به څومره وکولای شي په مستقلانه ډول لویره پراته هغه خپل نظریات شریکي؟
متاسفانه زمونږ په افغانستان کې علما همیشه یو قسم ته د تړاو او وابستګۍ یا د اقتصادي یا د سیاسي پلوه او حکومتونه په دې پوهیږي چې د علماو نقش په جامع کاغذ دی، نو دوی که په صداقت باندې د علماو مشورې واخلي او د دوی خبرو ته غوږ ونیسي او علما هم خپل رسالت درکړي او بدون د ډار او ویرې نه خپل د ولس د مشکلاتو د حل لارې ولټوي او هغه بیان کی، زه ګومان کوم چې مثبتې نتیجې به ولري. او کدا سی چې فقط دی یو سیاسي یا ایدولوژیکی انسټرومنت یا وسیلې په توګه باندې استعمال شي، نو د سی جرګې په خوام شوی وي، په خوام په افغانستان کې جمعیت العلماء وجود لرلو او مختلفو دولتونو کوشش وکړلو چې د علماو د نظریاتو نه د خلکو د اغوا دپاره کار واخلي، نو هغه بیا ناکامه تجربې دي چې بیا تکرارېږي او په آخره کې به دا خبره وي چې هندو ستړی او خدای ناراضه، بیا به هغه ونه کړي. لیکن دا جرګه ته ډېر انتظار او ډېرې هغه ته مې انتظار ته نه کېږي چې باید دوی ملت ته واقعا یو حل لاره وړاندې کړي چې وکولی شي چې دغه اوسني مشکلات کې که ټول مشکلات نه حل کیږي یو یا دوه مشکلات کو حل شي.
سلامت اوسې کور مودان فدایي صاحب، حتمان تاسو ته بیرته راګرځو. اوس په ورسو د بحث بلا ګډونواله د پهنتون استاد ګلڅنګ المر هم سټوډیو ته وصل شوی دا استاد ستړي مشي، استاد په نظر باندې دغه اوسنۍ غونډه چنن پایل شو سبا بل ورځ به هم دوام کوي، څنګه ارزوي ولسی رنگ پکې څومره دی؟ د خزو ګډون خو پکې نشته، واضح خبره ده. اما طالبان ویلي چې همدا نارینه چې دی د مایندو اولادونه دی او دوی به د مایندو استازي توپ کوي په دې غونډه کې، دا خبره تاسو ته د قناعت وړ دی وي مېرمنې په توګه؟
هم ډیر مننه. زه هم لمړی خپل سلامونه ونې کوم تاسو ته او محترم مېلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه کوم چې ما ته مو د دې وخت راکړو چې تر څو زه هم خپل نظریات تاسو سره شریک کړم او له تاسو طریقه ټولو اوریدونکو سره. لکه څنګه چې اشاره ورته وشوه، دا غونډه ډېر خلک ورته سترګې په لارې دي چې څه پایله به لري او څه پریکړه به کېږي، او ټول همداسې ورته سترګې په لارې دي. او زموږ هیله هم همدا ده چې انشاءالله داسې پریکړې پکې وشي چې د ټول ملت پکې ګټې وي. خو زما له نظره ښه به دا وسی ده چې اولادونه به یې پکې ګډون کړی وي، اما که خپله شخص مثلا کوم شخص چې ستونزې لري نظر یو شخص چې دغه په نمایندګي خبرې وکي، هغه شخص خپل کولای شي بهتر خپل ستونزې وړاندې کړي، خپل ستونزې شریکي کړي. نو زما په نظر ښه به دا و چې په دې غونډه کې اکثریت تو قشرونو ته یعنی ټولو طبقو ته د ګډون اجازه ورکړل شي وای، په ځانګړي توګه مېرمنو ته، ځکه چې مېرمنو به کولای شي وای چې دوی ته په ښه توګه خپل ستونزې وړاندې کړي وای او د دوی ستونزې اوریدل شي وای او حل لارې ورته په نظر کې نیول شي وای. خو خیر اوس هم هیله کیږي چې په دې غونډه کې داسې پریکړه وشي چې هغه بل اخره کی پریکړه وي د ټولو په نفع وي، او مهمه دا ده چې دا پریکړه چې کیږي بل اخره پر کومه حده د عمل جامه اغوستل کیږي د پریکړه کې. نو توکل په خدای هیله مندي لري ټول ورته نو وګوري چې پایله به څه او څه نتیجه به لري.
بله، ستاسو په نظر باندې څه په کار دي طالبانو ته چې دینی علماو ته چې دغه غونډې ته ورغلي دي، خصوصا څو مسلې ډېرې روښانه دي په افغانستان کې چې هغه یو د تعلیم موضوع ده چې له تیرو لسو میاشتو راهیسې یا حتی نږدې یولس میاشتو راهیسې د هغو نجونو په مخ چې له شپږم ټولګي پورته دي او تر دولسم ټولګیو پورې ښوونځي تړلي دي په اکثره ولایتونو کې، په ښځو باندې د کار له اړخه یو څه فشارونه دي، له کارونو نه وشړل سوې، کاري فضا پرې تنګه شوله. دغه دنیو علماو ته تاسو څه ډول مشوره ورکوي چې دوی باید څه ډول د ښځو د حقونو موضوع راپورته کړي، له طالب چارواکو نه څه ډول د ښځو حقونه وغواړي؟
بالکل بالکل، کوم ستونزې ته تاسو اشاره وکړه دا ډیر مهم اړخونه دي، ځکه چې اوسنۍ حکومت او برحال هر نوی حکومت که چیرته تغواړي په پښو ودرېږي بقا ولري، نو په کار د ورته چې ټولو قشرونو ته مساویانه حق ورکړي او نو طبقه په نظر کې ونیول شي، ځکه چې نن سبا که تاسو پام همي که چیرته یو هیواد غواړي د نورو ملکونو څخه منځوي نه شي په مکمله توګه، نو دا هیواد باید حداقل خپل ځان د نړیوالو معیارونو سره یو څه برابر کړي، یعنی که چیرته غوښتل کېږي چې یو حکومت په رسمیت وپېژندل شي تر څو منځوي پاتې نه شي او بقا یې ادامه پیدا کړي، نو په کار ده چې نړیوال معیارونو سره ځان برابر کړي او نړیوال معیارونه مهم اړخونه په دې برخه کې او ناس طبقه ده. متاسفانه نن سبا کې لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه او ناس طبقه ورځ تر بلې یعنی ګوښه کېږي په یو شکل سره، ښوونځي دروازې د دوی په مخ تړل شوي دي او معلومه نه ده او نامعلوم برخلیک سره دوی مخ دي او ټول داسې یو نامعلومه راتلونکي ته انتظار وباسي چې هیله مندي ورځ نه تر بلې ورته کمیږي. همدارنګه اکثریت میرمنې متاسفانه له دندې ګوښه شوي او ګوښه کېږي، چې دا مشکلات دا ستونزې ډېر مهم اړخ لري د نړیوالو په کچه، نو که چېرته یو حکومت غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي بقا ولري، نو دا ټول ستونزې باید په نظر کې ونیول شي، د ستونزو ته حل لارې پیدا شي او د دې علماو څخه هیله هم همدا کېږي چې د ټولو ستونزو ته او د مهمو ټکو ته په نظر کې نیولو سره ښې پرېکړې وکړي او دوی څخه وغوښتل شي چې اوناسو ته اجازه ورکړي، ځکه چې اوناس په دیني علما بالکل په دې پوهېږي، ټول پوهېږو چې اسلام ښځو ته هم حق ورکړی دی چې تحصیل وکړي، کار وکړي او هر څه یو چوکاټ لري، نظم لري، ډیسپلین لري، نو دوی صحیح ده یو مطابق اسلامي شریعت قانون دوی ته وویل شي چې مثلا په دې قانون یا په دې شریعت سره اوس چې ورته ویل شوي چې تاسو داسې حجاب واغوندي او ځای مکتبونو ته پوهنتونونو ته همداسې ورته وویل شي چې راځئ دا د دروازې ورته خلاص شي، مکتبونو ته ادامه ورکړل شي او ښځو ته اجازه ورکړل شي خپلې دندې په دندو باندې وګمارل شي، خپلې دندې مکتب وځي، نو په دې توګه سره انشاءالله کېدای شي چې یو هیواد خپل اقتصاد په پښو ودرې، یو ټولنه کېدای شي په مخه ولاړه شي، نو که چېرته ټول داسې یو مهم قشر ګوښه کېږي یا حاشیه ته شړل کېږي، نو زه فکر نه کوم دا ټولنه دې بالاخره
وکړي. ګورسنګ لمر، تاسو د پانتون استاد یې، سروکار مو له تدریس سره دی، حتما ښځینه زده کوونکي یا نجونې زده کوونکي محصلان هم لري، فکر کوي یو ټولنه ته څومره اړتیا ده د غلاسې ولس میاشتې مزل چې او افغانانو په دې دوره کې دوی له تحصیله به برخه شول تر ډیره، اگر چې پانتونونه خلاص دي خو بیا هم یو شمیر خزی وای چې محدودیتونه ستا مغه د مخ اجباري پټول د غبازي مسایل دي چې دوی ته منل پټوله کې یو سستونزمند دي په اول سر کې، څومره یو شاتګي بللای شو چې پتیرو لاس یو لس میاشتو کې مثلا تقریبا یو میلیون شاو خانجونو پر مخ خونځي باندې.
بالکل، دا په وار وار ما دا خبره کړې ده چې دا ډول محدودیتونه او دا ډول د تحصیلي ځایونو دروازې تړل یو ټولنه ته ډېره ضایع ورکوي، یو ټولنه ډېره شاته ځي. زما لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه بالکل، زما مخامخ یم ګورم، د شرایط ګورم، زما خپل شاګردان ډېر مایوسه دي متاسفانه، دوی وایي صحیح ده موږ دا ټول مشکلات منو او زده کړې ته ادامه ورکوو خو موږ یو نامعلوم برخلیک سره مخ یو، بالاخره موږ چې دې ځای نه فارغې دي د پوهنتون څخه فارغې ګو، آیا موږ ته د دې اجازه راکول کیږي چې بالاخره موږ یو کار ولرو، یو وظیفه ولرو چې هم ټولنه ته خدمتګار اوسو او هم خپل فامیل ته اقتصادي لاره جوګه شو کومک وکړی شو، نو دوی ټول یو مایوسه رقم دی او دا مایوسیت تابن چې دوی په ذهنیتونو باندې هم منفي اغیز لري. د دوی حتی زه ګورم چې دوی د زده کړې کچه راټیټه شوې ده. دوی که زه هغه انګیزه چې ما په خوالي د اوس نه ګورم انګیزه تابن زه دوی ته حق ورکوم، ځکه چې دوی هم په دې تشویش کې دي چې کچې ته موږ راتلونکي کې سره د دې ټولو مشکلاتو مونږ فارغېږو، آیا مونږ ته رښتیا هم د کار زمینه شته او کنه. متاسفانه نن سبا زموږ ذکور طبقه د کار نه کارونه نه لري او بیکاره ګرځي، نو مناسبه طبقه چې دا ګوري نور هم روحیه ضعیفه کېږي. نو دا تاثیرات منفي تاثیرات لري. خدای دې وکړي چې بالاخره دا مشکلات حل شي او د حل لارې ورته پیدا شي.
کور مو ودان ډېره ډېره مننه. د بحث نور مېلمانه به هم وصل شي، موږ هڅه کوو چې هغوی سره هم تماس ونیسو. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې وروسته خبرونه ته زنګ راووهئ. بیرته راځو فدایي صاحب ته. فدایي صاحب، دغه د میرمنو حقونه، د ښځو د تحصیل حقونه، دغه راز د کار حقونه په نورو اسلامي ټولنو کې محفوظ دي، اما په افغانستان کې د طالبانو پر اتاګ یو څه اندېښنې راولاړې شوي. بعضې تګلارې دي چې دوی نه پرېږدي چې خپلو بنسټیزو حقونو ته لاسرسی ولري. تاسو د یو دیني عالم په توګه باندې څنګه ارزوئ دغه محدودیتونه او دغه دیني علما چې په کابل کې راټول شوي شاوخوا 3000 او قومي مخور، دوی څه ډول طالبانو ته قناعت ورکړي چې بالاخره د کار او تحصیل حق ورکړي نجونو ته؟
د سیدې چې په اسلام کې خو تعلیم او تعلم دا یو اختلافي مسله نه ده. په هر مسلمان جنۍ او په هر مسلمان هلک یا په نر نارینه او ښځینه باندې علم فرض ده، او د علم پسې باید کوشش وشي. او دا چې مختلف تعویلونه شوي دي چې علم څه دی، یوازې دینی علم دی، مونږ په داسې یوه نړۍ کې ژوند کوو چې مسلمان امت تر هغې وخته پورې د مجبوریت او د بیوسۍ نه خلاصېږي تر څو پورې چې دوی په ټولو علمي عصري علومو باندې مجهز نه وي. ځکه چې د علم چې د قدرت دی، علم چې د ازادي دا، علم چې د پرمختګ دی، علم چې د انسانانو ترمنځ خروابیت دی، دغه ټول چې د زده کړې په مسلمانانو باندې فرض ده. او د دې د پاره دلایل چې دی په اسلامي امت کې دغه شرایط چې زمونږ په وطن کې دی، دا هیڅوک هم د طالب سره نه مني چې د جنکیانو مکتبونه دی بند دي او د دوی په مخه باندې د مکتبونه تړلي دي، او هیڅ اسلامي عالم هم دا نه مني. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې کله به چې بندیان ونیول شول، نو هغوی به یوه کفاره یا یوه فدیه ورکوله. یو وخت کې یو څوک راغی چې هغه عالم و، زده کړې کړې وي او د مسلمانانو په اسارت کې ولوېدلو. نو پیغمبر وویل وي که دغه اسیر چې د مسلمانانو په لاس کې دی، د مسلمانانو اولادو ته قلم و کاغذ و کتابت و لوست و زده کړه ورکړي، نو دا به آزاد شي. یعنی شرط د آزادۍ دا و چې مسلمانان باید په علم و تعلم باندې او په تعلیم باندې هغه شي، یعنی دوی باندې دغه فرض و. او پیغمبر په هر ځای کې د دې تاکید کړی دی او هغه کړی دی. پاتې شولو مثلا د اسلام په صدر کې، د اسلام د بعثت نه مخکې کله چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سیرت ته موږ مراجعه کوو، د هغه لومړی بی خدیجه تاجره ښځه وه. هغې خپلې پیسې په امانت باندې پیغمبر د اسلام ته ورکړي چې ستاسو زما په نمایندګۍ باندې شام او سوریې ته لاړ شه او تجارت وکړه. او یعنی دغه خزی چې د پیغمبر ته وظیفه ورکړه چې د دې لپاره کار وکړي، نو دغه ټول اساسات چې دی چې یو پیغمبر چې د خدای وحی ورته مستقیما راځي، هغه د خزی لپاره د هغې هغه منی او د هغې لپاره تجارت ته ځي چون په امین باندې لقب لرلو، نو دا کار د دې باعث دی چې ښځې په تجارتي امور کې، په دینی امور کې، په علمي امور کې د نارینه سره، پا په مساویانه توګه باندې اغه لري دا چې متأخرین علما او بعضی قیودات و ذکری دی هغه قیودات چې دی دیاغی جامعی دی پلار سالاری یا دی نارینه و دی حاکمیت سخه اکثر استنباط کیږي نه دی دینی متونو سخه.
بله کور ودان فدای صاحب ډیره مننه سلامت و سی. باید یادونه وکم چې د طالبانو ویان بلال کریمی هم اجمنه کړی و چې په دې بحث کې به ګډون کوي، خو اوس معذرت غوښته چې ډیر بوخت دی نشي کولای چې خبرونه تراشی. د غراز کمال ناصر اصولی هم جمعنه کړي و خو اوس تلیفون کار نه کوي. خغلی فدایی او څنګه لمر سره بحث غزو او ریدونکو تاسو هم کولای سي چې اړیکونه سي اوس ورزو یو او ریدونکو اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړئ آزادی رادیو د آزادۍ په چپو کې خبرونه اوري.
خو سید او سید اوري راته
مهرباني وکړئ تاسو غږ نشریږي. مهرباني
او زه تاسو ته لودین صاحب تاسو ملمنې ته دوا سلامونه ایمه.
علیکم سلام. کوم ځای نه مالک نیولې ده او د خبرونه پر موضوع څه وایې رات؟
او زه په پاکستان یم، افغان مهاجر یم. ایمال الدین صاحب دا غو پښتنه ده چې طالبان چې یالي دي چې موږ ایمان دي زمانی موږ د استازي توپ کړای شي ملک چلولای شي بیا څه ته کوم ضرورت چې ملک چلولای شي. او سید میګم دغه خبره خو سیدا کڅنګه ده.
زه فکر نکوم چې زه صحیح او ناسی والی در توای مستاسو نظر څه ده. فکر کوي چې نارینه کولای شي چې د خزو حقونو استازي توب کې ځکه کدا سی وای نو په نورو ټولنو کې هم بیا به د خزو ګډون نه وزکه نو هر نارینه به چون مور پیدا ده د مور حق به پر ځای کوو. اما دا چې لمور پیدا ده خده چې مایندې هم وي کله مایندې بیا اولادو لپاره ډیر شای غوړي نظر دی ته چې نارینه مثلا بیر تخپل مایند لپاره غوړي.
من نه لودین صاحب زه چې رساله ته وایم افغان مهاجری داسې چا سره هغه نه لري. خدا خبره ده زه به یو خبره خدای پوره وکم. ما خپل ځانه چې په خوانده مختبی نه وی چې د نور حکومتي نه وی خو خطه خو په غیر پښتنې په لکه کې داسې مختبی ته نکلي خلک خپل نه وخت داسې چا ما نکلي نه دي چې د مختبونه ده نه وی. او زه خو یم چې ان شاء الله رحمان او چې د یی د درې زره او علما د کومې مشران جمع شوی دي زیرا کومه پریکړه وکړو هغه پریکړه به زایم چې کابینه اوس په سعودیا کې خځه نشته هغه ملک چلیږي. او دا چې خځه ته نه کې ورکول کېږي ورته اسلامي امارات آی هغه ملک ډېر ښه چلیږي او بادم ډېر نه آی.
بله کور ودان ډېر ډېر مننه. سلامت او صحیح خیر وسې ورزو بل اوریدونکو ته اړیکې نیولې دا مهرباني وکړي. ازادي رادیو اوري د ازادي په چپو کې پروګرام خدیدې اوریدونکو اړیکه پریښ ولا بل اوریدونکو را سره وصل دی د تبور شو. مهرباني وکړئ تاسو د ازادۍ په چپو کې پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني.
سلام لودین صاحب محترم تاسو ته د بس ټول ګډونوالو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم.
مهرباني. کوم ځنې ماړي کني ولې او د خبرونه پر موضوع څه وایې رات؟
محمد اسحاق ملګر ولاته ماړي کني ولې د دې موضوع په اړه خو زه د شي نظر لرم. لودین صاحب چې کوم غونډه اوس روانه ده زما په خیال است کوم داخلي او خارجي مشروعیت نه لري ځکه دا غونډه کې موږ کوو ګورو تاسو به دې غونډه تصویرونه یې دلوي چې یو وخت زه هم دوی په دې غونډه کې وی خسته هم وخت نه دی ورکړی نه حضور درلود تاسو په خپل کې سمې شاهدان هستی. نو هغه غونډه هغه یو جرګاسي دی خځي استاد ټول نشي کولای هغه څنګه د ټول ملت استاد ټول کولای شي. زله ټول مشران نه دا وړم تاسو خځو ته خپل پوره حقوق وسپاري هغه نرغون دی حقوق ته اړتیا لري ضرورت لري هغه د دې جمعي اشخاص دي.
بله کور ودان محمد اساق کو سلامت اوسې چې نظر مور سره شریک ورزو بل اوریدونکو ته اړیکې نیولې د مهرباني وکړئ د ازادۍ په چپو کې خبرونه اوري.
سلام محمد جمال تاسو ته د دین سره تاسو درنو من منو ته د زړه کومې نه سلامونه وای.
وعلیکم السلام.
اول خو د خالق پروردګار دا روغ اول خو د دا غوند خالق پروردګار د خیر په کې پی کې شه ټول مسلمانانو په کې خیر دي.
مننه سردار محمد خان مهرباني وکي. فکر کوم اړیکه پریش ولا د سردار محمد خان زمګه اوریدونکو بل اوریدونکو ته به نوبات ورکو. مهرباني وکي ازادي رادیو د ازادي په چپو کې خبرونه اوري.
السلام علیکم محمد له غزنی څخه.
تا مهرباني وکي محمد صاحب خپل نظر په لاندو کې راته وایي.
سلام تاسو ته د تاسو محترم نن نو تخپل سلام وړاندې کوم او سلام دې موضوع په رابطه خپل نظر داسې وړاندې کوم چې ګورې خلک دغه جرګه دغه یو پرتمینه جرګه تر سوال لاندې راوړي. دا ډېر دی افسوس دی. دغه وسط نه شل کاله اسراله بعد د خارجیانو اوس آزاد وطن د خپل خپلواکه د ټول هغه اصلي بچیان دي وطن هغه علما هغه نخبګان چې راجه شوي دي. او تاسو خو یاره دومره دغه غوپېدي خلکو چې دا سوال کوي تاسو خو یاره دغه جرګه تر اخره پرېږدي چې دا جرګه کومه فیصله کوي بیا که کومه فیصله وکړه په هغه باندې تاسو انتقاد حق لري چې انتقاد وکړي.
د محمد صاحب اړیکې هم پرې شوه. متاسفانه اوریدونکو اړیکې زر زر پرې کیږي ځکه د نړیوال شمیرې لږ زر لګښت غواړي. نو که اوریدونکي کریډیټ کم لري زنګ دی نه وهي ور به شو. بل اوریدونکي ته مهرباني وکړي ازادي راډیو د ازادۍ په صفو کې خبرونه اوري.
مننه لودین صاحب سلام. یو لحظه بلای دا وخت د ایران نشر از خبرې کوم.
ښه مهرباني زبلای صاحب.
ډېر مننه لودین صاحب. له محترم میلمنو نه مې همدا پوښتنه ده سی که چې آیا داسې په افغانستان کې 5 میلیونه ځوانان اوسیږي او ځوانه طبقه د ټولنې د ملا تیر حیثیت لري، دا ټولنه د وطن افغانستان بربادۍ ته هم بوای سي او شیرازۍ ته هم بوای سي، یعنی د ملا تیر بلل کیږي. نو آیا ضرور او لازم نه و سي له دې 15 میلیونو نه ځوانانو نه یو 50 تنه خو په دې غونډه کې وای ځکه چې دا ډیره غټه غونډه ده او که چیرته ځوانان وای مثبتې پایلې بیڅوي او دا چې اوس ځوانان نه معلومیږي ولس څومره ورنه ناهیلي ده او څومره دا غونډه یعنی منفي اړخونه یې څومره ډیر پیدا کیږي. مننه دامې پوښتنه.
سلامت اوسئ. کور مو ودان ډیره ډیره مننه. بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو. مهرباني وکړئ ازادۍ په صفو کې خبرونه اورئ.
بله زه هم خپل سلامونه ونه کړلې تاسو ته او تاسو درنو میلمنو او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني.
ای کاش نن په دې خبرونه کې د طالبان یو ملما وای چې موږ د هغه څخه خپل پوښتنه مطرح کړې وای او هغه ته ځوابونه ورکړي وای. خو په هر صورت اصله پوښتنه دا ده چې هر پروګرام هر ځای د یو خاص هدف لپاره دایریږي. نو هدف څه شی دی؟ که هدف دا وي چې طالبان دې په رسمیت وپیژندل شي، داسې نه ښکاري چې طالبان دې دا هدف لري، ځکه چې یو دوه کلن طفل هم پر دې باندې پوهېده او پوهېږي چې د نجونو مکتبونه تړل د طالبانو د رسمیت پیژندلو مخه نیسي. او طالبان متاسفانه چې دا کار وکړه، اوس اصله پوښتنه هم دا ده د نجونو د مکتبونو د تړلو نه د طالبانو موخه څه وه؟ د نجونو پر مخ الو
غږ مرادي مهرباني
د نجونو پر مخ پوزبند لګول، هغه هم د تلویزیون په پرده د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو په منځ کې داسې تیری شته د رهبرۍ په کچه حتی چې د پاکستان د استخباراتو څخه هغه تمویلیږي او حمایتیږي. او هدف دا دی چې د اسلامي امارات څیره دنیا ته توره وښیي او هیڅ وخت به په رسمیت ونه پیژندل شي د هغه وخته پورې چې د طالبانو د استخباراتو مخه په افغانستان کې ونه نیول شي او اړیکې ورسره قطع نشي د پاکستان سره. مننه
او سلامت اوسئ. کور مو ودان، نظر مو واورېدل شو. سلامت اوسئ. باید یادونه وکم چې موږ بلال کریمی ته چې د طالبانو مرستیال ویان دی بلنه ورکړې وه، خو د بحث په جریان کې معذرت وغوښته، ویل چې ډیر بوخت دی نو ځکه ګډون نشي کولی. په هر حال بل اوریدونکي ته به ورسو نظر به واورو. مهرباني وکړئ ازادۍ راډیو ده، تاسو د ازادۍ په څپو کې خبرونه اورئ. مهرباني خبري وکي. ها د دې اوریدونکو فکر کوم غاکه مشکل ده. بل اوریدونکو ته به ورشو. مهرباني وکي ازادي راډیو ده، د ازادي په صفو کې خبرونه اوري.
سلام علیکم.
وعليكم السلام. مهرباني.
البته محمد دی ولایت بغلان محترم جوړ بخیر.
هو مننه محمد نبی خان. مهرباني وکي خپل نظر راته وای په لاندو.
او مننه. البته دا غونډې په خپل مام نظر درکاو لودین سبوګره، یعنی موږ دغه دومره دوره شهر سلویخ کاله یا درې سلویخ کاله یا څلور سلویخ کاله تجربه کړې ده. تقریبا دا د شي جلسي وي غونډې نه مثلا یا جرګې شي دایره دې نه خو زمانو کې خو شي ویني به طرف وي اوس وګوره چې موږ یو بینمنلی فرمول ور داخله وي وایي چې دا بینمنلی پر نه جرګې افغانانو ده. تقریبا وګوره چې افغانانو به جګه شاملې وي جرګې به کولې جرګو کې به ډېر شي پیسې نه کېده خو زمانو کې په تقریبا نو سګوره چې اوس دا غرمه جرګې خلک نامشروعي بولي. تقریبا افغان ځان ته وایي افغان وګړی دا د وطن تبا دا موږ غواړو چې وګورو چې هغه څنګه خبر نه اوسه تقریبا منفي هغه کوم موږ باید چې وایي خدای دا جرګه موږ تخه کی چې موږ دا شرګلن جنگ ختم شو یعنی موږ کوي چې ټول افغانستان آزاد ګرځو دا موږ ته غټه دې ښه خبره غټه لاسته راوړو تقریبا چې موږ آزاد ګرځو وایي چې دا موږ وطن ده یعنی تقریبا چې درته موږ دین زما درې نفر وکړل شهیدان ورکړي دي حضرت چې خدای راځي موږ چې ګرځم زه وایي چې ټول افغانستان مخفل ده دا موږ ته غټه ویل ده نو بیا وګورو چې طالبان باندې غوښتي کمرات باندې چې یو کار یې پرې کړو چې ټول په ګټه یې سمکتبونه یې څنور کارونه یې باید ټول په نظر کې ونیسي یو پرې کړو چې ټول افغانان راځي اوسي دي نو موږ د چېونه کو شهره هغه خارجي پرمونو نه یادو موږ د شهو ګزینو کار وشي موږ ته ګټه وکړي نه موږ د تا په پر بشره کې نه وځي نه تقریبا نو لیوال ته موږ وایي چې موږ دغه په رقم باندې موږ وړاندې تلای شو دغه رقم باندې موږ ستل یې نه یو کېدای خلک یې مونږ یو تیرات نه مونږ نو زه دا وایم چې یو څه پرې کړو چې هغه ته مل نه ولي احترام ولر ټول وته
کور ودان سلامت اوسې خیر اوسې محمد نبیل بغلان نه د اکثر اوریدونکو نظرونه هم همدادي چې اوس خو غونډه شوی باید ګډونوالي د خلکو استازیتوب وکړي او له طالبانو نه وغواړي چې یو څه نرمښت خو د کورنی مشروعیت په برخه کې د خلکو رایو ته احترام وکړي او د غراس په نړیواله کچه نړی سره تعامل وکړي تر څو افغانستان طالبان په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان اقتصادي ستونزې هوارې شي یو بل اوریدونکو راخلو بیا ورزو بیرته خپل ملمنو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو د تاسو د ازادي په صفو کې خبرونه اوري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تا تا کارکونکو ټول ته سلامونه اجی منګلم دلوی پکتیانه
مهرباني وکړي اجی صاحب
دا سخار دی ګورې دا موږ تاسو خلک او تاسو ته معلوم دي خو موږ دلته داخل کیو اوس خو موږ وخت تیر دی د ډیرو مور خلک یو موږ خلک بډا وخل لونی شي ها دا غونډه شوري نو چې د مخ کنه مخ ګلې کړه چې دا به تاسو شي دا به تاسو څنګه به شي اوس نظام یو صلات یاد را چې پار کړای دی نشته زور نظام نشته او لمر غل دی اوس علماء دا غونډه و کی هیڅ خبر نشته غونډه دوه کې واخه تیرې نه غونډه درو کې شرایط برو بوسي چې څه وایي څه مختار وړي څه وکړه اوس دې باندې خلک اعتراض کوي شور کوي اوس چې خزه نشته خو دنیا خونش وړانګ چې نشته بیا به خزر شي بیا به خزر شي اوس مدني پال نشته خو دنیا خونش وړانګ چې ځوان نشته کو دنیا شونش وړانګ او چې علماء غونډه کې خو دې کې درې ورځې غونډه دوه کې د تر شل کال کوم را غونډه وشه دیم دوه کې د کې څه ته باندې د کې مزمو ګټش دا ته نشته به کې د کې
بله تاسو دې غونډه کې وینن مثلا لمړنۍ خبره لمړنۍ مشوره به متسوا دي طالبان حکومت
زه په غونډه کې نه يم زه په غونډه کې نه يم خو دا سوایم چې زه يم چې دا غونډه د علماء وکي ودی کی چې دې څروبسي څه دی څروبسي خو ټول خلک دې خزو نه ګلا کوي ته دا سوایم چې اوس یې پرونه کې خزو نه وي دنیا خو نه لنګي وس ځوانان نه دنیا خدای لږه دا خاص د علماء غونډه دا یو او ته مخکې زب خبرې ما ګورې دا خاص د علماء غونډه دا علماء مری چوک نه ګوري بل غونډه جوړېل جرګه به جوړې بیا خو دې غونډه ته خلک تشويش لري غلري نو په درې ورځو صبر وکړي چې سره بوسې سوای
بله کور ودان حاجی صاحب له پکتیانا سلامت اوسې کور مو ودان بیرته ورزو خپل ملمنو ته ګلسانګ المر لتاسو نه پیل کو بیا به فدای صاحب ته ورشو متاسفانه د اوسلی صاحب ټلیفون نه روخ کیږي او بلال کریمی صاحب هم معذرت غوښتو په همدې دوه نفرو به بس مخته ورو دا وريدون کو نظرونه مو واوریدل څه وایي د زابولي صاحب د پښتنې جواب کې هغه پښتنه درلودل تاسو نه وایي چې د ځوانانو ګډون نسته سره لدی چې په افغانستان کې ځوانان د ټولنې ډیره برخه جوړوي د دوی نګرون به د جرګې پر ولسی رنگ څه غیز وکړي
بالکل که څنګه چې د مخه هم او ویلې کېدې شي ځنې منفي اغیزې ولري ځکه چې کچېته دا یو داسې غونډه ده چې ټول پکې ګډون ولري نو ولې اوناس پکې ګډون نشي درلودلی ولې ځوانان پکې ګډون نشي کولای او بل چې دا زمونږ ورونو وایي ځانګړي توګه زمونږ ورور چې مهاجر و همدارنګه زمونږ دا ورور چې د پکتیا څخه اړیکه نیولې وه چې دوی وایي چې مثلا کچېته یو خزینه ګډون نشي کولای نو دنیا خو نه رنګېږي زه دوی ته وایم ګورم دا اوس یو لوی مثال دوی ته ورکوم د دې خزینه ګډون په هر برخه کې مهمواله یعنی څومره ارزښت لري دې یو ژوندۍ مثال دوی ته ورکوم ګورم هم دا اوس متاسفانه زمونږ خوست او پکتیکا کې زلزلې خلک وځپل میرمنې همداسې مریضې پرتې دي نو کچېته یو نارینه کولای شي د خزینه نمائندګي وکړي نو ولې موږ یو نارینه ډاکټر هر ته دی به خزینه نمائندګی نشکول زای نشینی ولې او کنیول شوی نو ولې زمونږ اکثریت خويند مریضې څخه مړي شوی ولې ولې غوی ته په وخت سره ډاکټرانونه رسیدل ځکه چې ته ډاکټرانو د خزینه ډاکټرانو کمخ سره مخ وو ګوري دا یو کوچنی مثال دی زیور کوم نو سید موږ دا نه وایو چې څوک دی غونډ مخالفت لري خو یا مخالف دی غونډ سره مخالفت لري خو خبره دا ده چې کچیرته په داسې غونډو کې خزینه او ته د ګډون چانس نه ورکول کېږي نو داسې غونډې به بلاخره څه ډول فیصلې کوي او هغه فیصلې به څه ډول اغېز لري په ټولو باندې نو طبعا موږ هم هیله لرو د دې غونډې مثبتو پایلو ته اما د خزینه او ګډون په هر اړخ کې ډېر اړین او ډېر مهم دی نو زموږ هغه ورور چې وویل مثلا کچیرته خزینه نه وي دنیا نه رنګیږي هغه د عربستان مثالې ورکړه څوک وایي چې عربستان کې خزینه اشتراک نه کوي خزینه په هر برخه کې اشتراک لري په عربستان کې آیا دوی د دې خبر دي آیا دوی خبر لري چې په عربستان کې د خزینه په مخ دروازې بندې شوي دي د ښوونځیو یا د کار د وظیفې نه هیڅ کله نه دي بندې شوي هلته خزینه ته حق ورکړل شوی دی نو ځکه هیواد پر مخ ځي موږ هم همدا وایي چې دلته هم خزینه ته باید حق ورکړل شي حداقل په داسې غونډو کې د ټولو خزینه په نمایندګۍ یوې خزینه ته حداقل حق ورکړل شوی وای چې ګډونی کړی وای هغې خپلې ستونزې ویلي وای د هغې ستونزې په نظر کې نیولو سره بالاخره حل لاره ورته په نظر کې نیول شوی وای نو اوس متاسفانه زموږ خلک چې مخ دي په هر برخه کې په هر ارګان کې امداده چې موږ خزینه خوایند په پوهه باندې سمبال په مختلفو برخو کې نشته نو خلک مشکلات سره مخ دي خصوصا زموږ په ولایاتو کې چې دوی اته اجازه نه ورکوي خزینه وته چې په داسې ځایونو کې وظیفه تر سره کوي یا خپل خزینه کوم نارینه ډاکټر ته نه ورخي نو ولې به دوی اجازه نه ورکوي چې خزینه بل اخر تحصیل ته مخکې د تحصیل
غلمر راځي لګ پدې تام شو چې د غونډې ترنګوالې چهار ډول دی او ریډونکو هم ویل چې ووس به خده چې وخت ورکول سي چې دوی څه وایي څه سلام مشورې کوي او بل اخر څه ډول پریکړه لیک دوی صادروي او هم د غختنې څه دی ووس به پریکړه ځکه ووس که هر څومره وایو فکر کوم د ګډون وخت تیر دی خو خده چې دا د غونډې اجنډا لمخ نه شریک سوي وای بیا به یو څه بحث خلاص پر کېده اوس فکر کوي چې طالبان څه هدف لري له دې غونډې آیا د داخلي مشروعیت هڅه بللې شو چې طالبان غواړي په دې غونډې سره ځان ته داخلي مشروعیت ورکړي
نو ګوري دلته بیا هم دا خبره مطرح کیږي چې کچیرته دوی غوښتل چې داخلي مشروعیت یې لاسته راوړی وي نو اکثریت قشرون ته باید د ګډون اجازه پکې ورکړل شي وي نو اوس موږ وګورو بیا هم خبره دې ته راګرځي چې بل اخره د دې غونډې پایله به شي نو ټول منتظر دي پایله ته چې پایله به شي وي او بل اخره د حکومت فیصلې چې کیږي څه ډول فیصلې دي او څه ډول اغیز لري په خلکو باندې او په نړیواله کچه بل اخره دا غونډه به څه ډول اکثر عملونه ښکار کړي
بله سلامات اوسې کور مودن را سره پات شي فدای صاحب ته ورسو فدای صاحب ستاسو په نظر تاسو هم دغه تحولات تعقیبوي دلته په اروپا کې د افغانستان وضعیت ګوري طالبان نو د کوم اهداف لپاره دغه غونډه را بللې دوی وایي چې خپل دینی علما به د بحث اجنډا ټاکي اما فکر نه کوي چې لمخکې نه به دوی یو اجنډا ټاکلې ګډونوالو ته به لګري چې په دغه مسلو بحث وکړي
نک دوی دا کارم کړی چې اجنډا ټاکلې لیکن ک په اجنډا پټاکلو کې هدف تای چې د ولس مشکلات حل شي نو دا یو ښه خبره ده لکه مخکې چې هغه دوغونو چې تماس نیولې و د افغانستان او ویل چې موږ باید دوی ته وخت ورکو او د دې جرګي او د دې علماو د فیصلو او که تنامی ته منتظر ووسو چې آیا دوی کولی شي چې کوم مثبت تغییر د خلکو په ژوند کې راولي او دی ته دا زمینه مساعده کی چې بیرته په اسلامي شرایطو باندې زر تر زره د نجونو مکتبونه خلاص شي یا د علمي ارګانو دروازې بیرته خلاص شي نو دغه مسائل چې دی دوی ته باید وخت ورکړو او مخکې د مخکې نه باید قضاوت ونکړو چې دا خلک په دې مسالې باندې به کوم هدف لري او دوی به دا هدف لري چې مشروعیت لاسته راوړي هغه مشروعیت په دې صورت کې لاسته راځي چې ملت او ولس دا شی په خپل سترګو وویني چې دلته یو څه تغییرات راځي، یو څه بدلونونه راځي چې هغه د خلکو د ژوند سطح لوړوي او جهالت او د علم نه لریوالی په اسلامي جامعو کې دا ټول غټ تخمن چې دی د اسلام چې دی جهل دی او جهالت دی او دغه مسائل دي چې موږ دې ته پرې نه ښودلو چې خپلو منځو کې سره کینو. موږ باید د هرې حوار، د هر ډیالوګ، د هرې خبرې اترې چې مثبت اغیزې ولري او جامعې ته مثبت بدلونونه راولي، هغه که هر قشر په هغې کې سهم لري نو د هغې نه باید هرکلی وکړو او د هغوی د موافقیت دعا وکړو. او زه خپله په دې باندې مطمئن یم او متیقن یم چې افغانستان زیات نور د اختلافاتو او د دغسې مسایلو توان نه لري چې خلق د علم نه منع کا، خلق د اقتصاد او د تجارت نه دنیا کوم ځای ته ورسېدله او موږ په کوم ځای کې قرار لرو. موږ په دې څلوېښتو کالو کې هغه څه چې په څلور سوه کالو کې په افغانستان کې منځته راغلي وو هغه ټول په جوړښتونه موران که زموږ او تاسې ټول مسائل خراب شوي دي. نو دا خلک هم شاید وخت ته ضرورت ولري، لیکن که اوس دوی هم د خلکو خبرو ته، د علماو خبرو ته، د خویندو او د ښځو خبرو ته غوږ کې نه دي، نو دا زه فکر کوم چې دا د ناکامۍ یو دلیل دی. ځکه چې په عربي کې یوه مقوله ده، ملک یبقى مع الكفر ولا یبقى مع الظلم. نو باید خلکو ته عدالت تامین شي او د ټولو خلکو حقوق اعاده وشي.
و فدای صاحب، تاسو ته بلنه نه ده درکول شوې سره دې چې د اروپا د دیني علماو او امامانو د ټولنې غړی یست، څه سپارښتنې کوئ په لاندو کې؟ د بحث پای ته هم نږدې کیږو. که تاسو چیرته په دې غونډه کې وای طالبانو ته به مو یو دوه درې سپارښتنې څه وی کرا ته په لاندو کې وای.
اول زما لومړنۍ سپارښتنه به وا دا وا چې بي د قید او قیود نه د نجونو مکتبونه د شپږم نه وروسته د اسلامي حجاب په مراد سره دستي او بي د دین د ځنګ نه خلاص شي.
بل
یعنی پرانستل شتي.
بل او دوم دریم سپارښتنه مونږه فقط هم دغه تاکید موټول د تعلیم پاړو
سپارښتنه په میتاوا دویمه هغه بداوا چې خلکو ته کار او د حلال روزي د پلاتنې او د ګټلو زمينه مساعده شي. په افغانستان کې د سوال او سوالګري دغه کلتور ختم شي او خلکو ته خپل ځان باندې اعتماد په نصیب شي. یعنی اوس موږ دومره تجاران او دومره پاک کسان لرو په ټوله نړۍ کې که یوازې د دغه استعدادونه هغه وشي زموږ د زرګونو کورنیو اقتصادي مشکلات به حل شي.
بله او فدای صاحب، روستۍ پوښتنه کوم تاسو نه، بیا تاسو سره بحث پای ته رسو ورځو، بیا میرمن څانګې لمر ته. افغانستان کې طالبان وایي چې د اسلامي احکامو پر وړاندې د ټولو اقشار او حقونو تجمن دي، سره له دې چې دوی ځان ته د غسپر جوړوي او وایي چې د اسلامي احکامو پر وړاندې. اما ولی د اساس په نظر ګلی دي، خزه وایي چې زما حق نه راکول کیږي، ځوان وایي چې زما حق نه راکول کیږي، محصل او زده کوونکي هم ورته ګلی لري. فکر کوي تعبیرونه بیلابیل دي او کنه طالبان هغه څه ججمنې کوي، په خله ججمنې کوي، اما په عمل کې ورته تر اوسه تګلارې نه لري.
مشکل هم دا دی چې اکثرا دوی د حکومت چونه ولو دوی د آمادګی نه لرله چې د حکومت داري. زه په دې فکر کې ما او داسې نظر لرم چې طالبانو کې به ډیر مخلص کسانی، ډیر یعنی 15% به دوی د مکتبونو د خلاصولو دستی او فوری اقدام ته هر کله وای، لیکن په دوی کې بم بازی کسانی چاوی هغه کلیوال فکر دی یا د خپل محیط د ټولنې چې دیناری نو سالاری یا هغه ده، نو دغه باعث کیږي چې بعضې کلتوري مسایل چې د دین سره هغه نه لري تړاو نه لري هغه په دوی خلکو باندې حاکم دي. نو سړی فرق کوي، مثلا زه خپله چې په افغانستان کې وم او دنیا مې نه وه لیدلې، ډیرو ملکو ته مې سفر نه و کړی، لیکن پس د دې نه چې ما د دنیا یو سل څلور مملکتو ته سفرونه وکړه، دا خلک مې ولیده، مختلف کلتورونه مې ولیده، نو د اسلام هغه عظیم پیغام چې دی هغه د علم پیغام دی، هغه د هغه پیغام دی د خلکو د اقتصادي خلاصونو، د بېوزلۍ نه، د غربت نه، ځکه چې غربت چې دی سړی کفر ته وادار کوي، او اکثره کسان چې فشارونه ور باندې راشي نو هغه دی. نو موږ باید دا غونډه په ښه فال ونیسو، خدای دې وکړي چې کوم چې انتظار لري خلک د دې غونډې نه هغه دا وشي، او په آینده کې دغسې خورګانې چې اوس زموږ سره په دې بحث کې ناستې ډېرې عالمې ښځې خویندې مورګانې زموږ لونه چې په علمي معیارونو برابرې دي، په پوهنتونو کې ډیګریګانې اخیستې دي، هغوی کولی شي چې په ډېره اسلامي فضا کې د مسلمانو ټولنو د کلتور په اساس باندې د ښځو د مشکلاتو د حل دپاره، د ځوانانو د مشکلاتو د حل لپاره همدغسې نسخې وړاندې کړي، او دا کار باید په ګډه وشي. موږ ټولو ته چې د خیر نظر لري او د دې وطن دپاره خیر او فلاح غواړي، د هغوی دپاره دا دعا کوو چې خدای دې دوی په خپلو نظریاتو کې کامیاب کړي، او خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې د علم لاره خپله کړو، او خپله جامعه د فقر، بدبختۍ او د نورو د احتیاج نه خلاص
کور ودان. ډیر ډیر مننه سلامت او سیف دای صاحب. میرمن ګلسانګ لمر، استاسو روسی خبرې به تسوي، او آیا طالبانو ته په اوسنۍ شرایطو کې په کار ده چې له نړۍ سره اوګه په اوګه مخ ته ولاړ شي، ځکه د نړۍ تقاضا وې دادی چې طالبان باید یو څه نرمخت وښيي چې بیا دوی په رسمیت وپیژني؟
بالکل، لکه څنګه چې ما اشاره هم وکړه، نو چې کچیر د دوی غواړي په رسمیت وپیژندل شي، نو په نړیوالو معیارونو باندې یو څه باید ځان سنبال کړي، په ځانګړې توګه مثلا لکه څنګه چې همیشه ټینګار شوی او کیږي، او د نړیوالو توجه هم همدې ته ده، او ټینګار یې هم په همدې دی چې هغه د اوناسو حقوق دي، د زنانو حقوق دي. یعنی دوی باید کوم محدودیتونه چې په اوناسو طبقه باندې وضع شوي دي په دې کې یو څه تجدید نظر وشي، خصوصا د تحصیل او همدارنګې د سفرونو په باره کې. نو په کار همدا ده چې بالاخره دوی هر څومره ژر شي د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، د اوناسو پر مخ او ټولو ته د کار زمینه مساعده کړي، او کادرونو ته چې په بیلابیلو برخو کې دي هغوی ته ارزښت ورکړل شي، او با تجربه خلک ځان سره په بیلابیلو برخو کې ځان سره ونیسي، تر څو بالاخره انشاءالله د ټولنه په پوهه درېږي، او د نړیوالو له نظره هم د قبول وړ وګرځي.
بلې، او څومره هیله من یې تاسو وضعیت ته؟ دغه لاس لس نیمې میاشتې تیرې سوې، همداسې په هیلو کې یوازې، اما تر اوسه په ځینو برخو کې عملی اقدامات نه دي شوي. ځینې اوریدونکي لا هم په دې باور دي، د بحث ګډونوال او د نظر خاوندان، چې طالبانو ته باید یو څه وخت ورکول شي نور هم، ځکه دوی وایي چې ټول حکومت ړنګ سو، پخوانی وضعیت یو سلاتیا درجه بدل شو، خدای چې دوی ته وخت ورکول شي نور هم. تاسو هم په همدې نظر یې، او کنه فکر کوئ چې وخت له لاسه وتلی، لاس لس نیمې میاشتې وتلی دي؟
زما په نظر هر څومره ژر چې وشي باید اقدام وشي، ځکه چې همدا اوس هم موږ ډیر وخت ضایع شوی دی، زموږ لاس میاشتې دا ډیر وخت دی چې ضایع شوی دی. او که څه هم صحیح ده پروګرام یا په اصطلاح نظام رنګ شوی بل نظام راغلی دی خو نظام داسې نه دی رنګ شوی چې مثلا هلته ښوونځي نه دوی اوس د سره ښوونځي جوړوي یا هلته پوهنتونونه نه دوی اوس د سره پوهنتونونه جوړوي هر څه ول او هر څه په اسلامي شرایط برابر ول نو فقط اوس په کار هم دا ده چې دوی ته بل اخره دروازې خلاصې شي نو صحیح دوی په بیلابیلو برخو کې ژمنه کړې ده او هوډ لري او د تعلیم مخالفت نه ښیي اما بلاخره د دوی ژمنه څه وخت عملي کیږي ورو ورو خلک ناهیلي کیږي په ریښتیا هم لکه څنګه چې دوی ژمنه کوي اما میاشت میاشت تیری او بلاخره ژمنه د عمل جامانه وایي نو هیله زموږ دا چې بلاخره د ژمنه چې شوی دي حتم رزر چې کیږي د عمل جامه واغوندي او خلک چې متاسفانه بي باور شي دي دا ورو ورو بيته حکومت باندې باور شي او یو هیله ولري ژوند لپاره راتلونکي لپاره نو زموږ هیله هم همدا ده چې بلاخره د ژمنې کې شي د عمل جامه واغوندي
کور مو ودان ډیره ډیره مننه د بحث له ګرونوالو د اروپا د علماو او امامانو د ټولنې لغړی مولانا صدیق الله فدایی د پانتون د استاد ګلسانګ المر څخه ډیره مننه باید وایم چې د ولسی جرګې په خوانی غړی او د چارو کتونکې کمال ناصر اصولی او د غراز د طالبانو ویان بلال کریمی هم په بحث کې د ګډون ژمنه کړې و خو د بوختیا او لقبلې ونسوي کولای چې په بحث کې ګډون وکړي او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې په خپل خلکو نظرونو مو دا پروګرام لا نور هم خایسته کړ د ازادي رادیو خبرونې د ماخام تر و بجو دوام کوي په بل ساعت کې همدا بحث په دریجه بدرته وړاندې کیږي.